السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کله کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجموي اندېښنه وښوده. د تاس خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې له تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په غونډه کې دا خبرې کړې دي. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پوله لري جهادي مدرسې پرانیستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه لاس نه دي ویلي، خو له دې مخکې یې ویلي چې هېڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ پیښ کړي. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د ستیفاني ګلینسکي په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستی چلند وغنده او هغه یې د زورونې او ډارولو یو عمل وباله. ستیفاني چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته راپورونه برابرول، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. هغې ویلي طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شل کلنه موده کې د بیرته فعال کولو هڅو نتیجه نه و ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 12 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګانې به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو او همدارنګه لویانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. او په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مشګان اعلانلو دي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو جزئیات اوري. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان اقتصاد ډیر کمزوری بللی. د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال هم ننګونی منی.
ملت په دې نه دی کنی دا بستر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی.
د اقتصادي ستونزو په اړه مو د چارو د وکتونکي نظر هم پوښتلی.
زمان اقتصاد ډیر صدمه لیدلی دی، ډیر بد حالت کې قرار لري. روزګاری او فقر اوج ته رسیدلی دی. ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دی.
امنیت شورا نن د افغان ښځو پر وضعیت آزاد بحثونه پیلوي. د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټ وایي
We are deeply concerned by the systematic
institutional په جوړه توګه په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه په منځنډ ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو.
او روسیې د اوکراین په څلورو سیمو کې چې تازه یې خپل خاورې سره یو ځای کړي پوځي حکومت اعلان کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په وړاندې د ډیرو چیلنجونو خبره کوي، د طالبانو د حکومت یو جګپولي چارواکي هم دا ومنله چې دوی په تیر څه باندې یو کال کې داسې مهم بنسټیز کار نه دی کړی چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دې هیواد اقتصاد ډیر کوچنی شوی او په داسې حال کې چې له نویو واقعیتونو سره ځان عیاروي په وړاندې یې ډېرې ستونزې او ننګونې پرتې دي. دا چې د نړیوال بانک د راپور جزئیات څه دي، تفصیل په دې راپور کې له نوریاس نوري ناورو.
نړیوال بانک وای د افغانستان اقتصاد سره لدی چې لنوي واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي له سخت ستونزو سره مخامخ دی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون چهارشنبه په کابل کې په یوې غونډه کې دا ومنله چې د حکومت په تیره څه باندې یوه کلنه دوره کې د پام وړ بنسټیز کارونه نه دي شوي چې هغه دې د خلکو لپاره د قناعت وړ وي.
ملت په دې نه دی کنه دا به سر سره خلاصو موږ تر اوسه داسې خدمت ورته کړی نه دی. ماش مو یو تور نوم نه کار ورته کړی دی. باید موږ داسې څه ورته وکړو چې موږ د دنیا څخه داسې مستغني واوسېږو چې دغه لاس بیا ورته ونه نسو.
ملا برادر چې د کابل په باد امباغ سیمه کې د منی نندارتون ته څرګندونې کولې همدارنګه وویل چې په افغانستان کې اوس د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته شوی او حکومت باید له قانونو اوبو او کرنیزو ځمکو څخه د خلکو د ګټې اخیستنې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په وروستي راپور کې چې د سیشن بې پورزی خپور کړی ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2021 میلادي کال د اګست وروسته پیښو مخ په زوړ لارې ته سیخ کړی او شل سلنې په شا تګ کړی یوه نوي نورمال حالت د سمون په حال کې دی. د بانک ویلي په عامه لګښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی. د کورنیو عواید کم شوي او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره مصرف کم شوی او له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو له دې سره سره نړیوال بانک ویلي چې په تېرې یو کال کې د بشري اړتیاو او بنسټیزو خدماتو لپاره له بهر څخه د نړیوالو د مالي مرستو بیا پیل د ځینو منفي اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. په ټوله کې نړیوال بانک دې پایلې ته رسېدلی چې د افغانستان اقتصاد اوس ډېر کوچنی شوی دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ وویل په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات او د افغاني سوداګرۍ د انعطاف نښې لیدل کېږي دا هېواد لا هم له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ننګونو سره مخ دی چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او اقلیتونو په هوساینو ډېر اغېز کوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشرې میلندا ګوډ تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو لړ اقتصادي او سیاسي سناریوګانو وړاندوینه وکړه. ویویل
While all scenarios rely on continued
نږدې ټولې سناریوګانې له بهره د نړیوالې ټولنې لخوا په دوامداره مالي مرستو پورې تړلې دي، خو په دې برخه کې د طالبانو د موقتي ادارې لخوا یوې پراخې او دوامدارې تګلارې او اقداماتو ته هم اړتیا شته. داسې اقدامات چې د اړتیا سره سم اقتصادي ادغام او د سوداګرۍ لپاره کورني فرصتونه رامنځته شي تر څو د افغانستان لپاره دندې رامنځته کړي. دا د افغانستان راتلونکی ده.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګوډ پر دې ټینګار وکړ چې په دغو اقداماتو کې باید د جنسیتي محدودیتونو لرې کول، په عامه مالي چارو او د خدمتونو په وړاندې کولو کې د روڼتیا زیاتوالی او د کسب و کار لارې په مهمو برخو کې پانګونه او پر مالي سکتور د محدودیتونو لرې کول شامل وي.
په راپور کې مو واوریدل چې نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد چې ډیر کوچنی شوی او له نوې واقعیتونو سره سمون ته ځان برابروي په وړاندې ډیر ستونزې هم پرتې دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له پو ازرخ شافیزینا د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له دغه ارزونې سره موافق دی او هغه کومې مهمې ستونزې دي چې د افغانستان اقتصاد سره د مهال لاس او ګریوان دی؟
لبده مرغه د نړیوال بانک راپور د افغانستان د اقتصاد په حق له سیده او رښتیا زمون اقتصاد ډیر صدمه لیدلې دي او په ډیر بد حالت کې قرار لري. وزګاری او فقر خپل اوج ته رسیدلې دي. 15% زمونږ ملي ناخالص تولید راټیټ شوی دي. د خلکو ملي عاید سرانه ملي عاید هم نیمایي ته رسیدلې دي او دا په دې خاطر دی چې د وچکالۍ لم د یو مدرن زراعتي اقتصاد د نشتون له امله چې موږ ډېر طبیعت پورې تړلي یو، که چیرې باران وشي بیا کښت شته دی او بیا حاصل شته، که نه وي که وچکالي شي بیا موږ کانالیزیشن نه لرو چې خپل مځکې په مصنوعي توګه خلابه کړو. نو زراعتي تولید هم ډېر راټیټ شوی دی او په عین زمان کې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی. د صنایع او د معدنو د خونو د استازو په تایید سره تقریبا 30-35% پورې زموږ صنعتي تولید هم راټیټ شوی دی، ځکه چې خارجي هیوادونه د بانکي سیستم د نشتون له امله مونږ باندې هغه نیمه پروسس شوی شیان چې زمونږ صنایعو لپاره ضرورت و هغه خام مواد او نیمه پروسس شوی مواد افغانستان ته نه ورکي. نو په دې خاطر باندې دا فیصدي ډېر لږ شوی دی زمونږ د ملي تولید صنعتي ملي تولید. او په عین زمان کې د بانکي سیستم د نشتون تر څنګ د برېښنا کمښت او د بې ثباتي په انرژي مسایلو کې د دې سبب ګرځېدلی دي چې صنعتي تولید هم راټیټ شي. او بل دلیل دغه دی چې د خلکو د خرید قدرت ډېر لږ شوی دی او کله چې تولید کېږي چې نه خرڅېږي بیا په سوداګر باندې او صنعتکار باندې دا ډېر صدمه واردوي. نور خدماتی سیستم زمونږ اقتصاد زمونږ چې پر مذاکره ترانسپورت هوایی ترانسپورت او ګسترونومي باندې ولاړ وو هغه هم تقریبا 80% په تب وریدلی دي ځکه چې د دغه سکتور خدمات اکثرا خارجیانې رانیول او د هغوی پورې تړلي شرکتونه کوم چې دا وظایف ترسره کول هغوی دا خدمات د افغانستان د مارکیټ څخه رانیول هغه هم په تب وریدلی دي. او د یو هیواد اقتصاد چې 15% راټیټ شي معنا یې دغه دی چې بیا انفلاسیون هم ورباندې راځي او نور مسایل هم راځي دا تقریبا 30% کیږي.
بلې حافظ صاحب تاسو د اقتصادي ناوړه وضعیت هغه عمده عوامل په ګوته کړل. نړیوال بانک د اقتصاد د ښه کېدو لپاره بیا هم د خصوصي سکتور رول مهم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره ښه شرایط رامنځته کړي. طالبان په دې برخه کې څه کولای شي؟
اقتصادي د ودې لپاره په اول ګام کې یو سیاسي مشروع او مناسب او مقتدر بستر ته ضرورت لرو. اوس مهال افغانستان د بین المللي بانکداري سیستم او د مالی سیستم څخه محروم دی. مونږ لوی پانګونې نشو کولای په افغانستان کې ځکه چې دا د پیسو لیږد رالیږد ډېر مشکل دی ځکه چې د سویفټ سیستم څخه مونږ د افغانستان په ادرس ګټه نشو پورته کولای. د بین المللي لوی مالی مؤسسات څخه قرضه نشو اخیستلی لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه ایشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه کوم چې قرضې ورکوي دولتونو ته او هیوادونو ته. نو په دې خاطر باندې مونږ په اول ګام کې یو سیاسي مناسب مشروع او رسمي ادرس ضرورت لرو چې هغه دولت دی کنه په خپل سیاسي مشکل د اقتصادي ودې خند ګرځي.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادۍ رادیو سره د افغانستان بانک د نړیوال بانک د وروستیو موندنو په اړه خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
اروپایی ټولنې یوې چارواکي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو نجونو او اقلیتونو وضعیت ته ډېره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان تمرکز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول سرغړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو نجونو خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو همجنس فعالانو او کسانو چې په اقلیت پورې تړلی دي د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت غځېدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري و ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د ښځو لپاره د سولې او امنیت په اړه ځات بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته یې ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د 2 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بېلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا 2 مخکې د نړۍ د 2 هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په هغو څلورو سیمو کې چې له اوکراین څخه یې جلا کړي نظامی حکومت اعلان کړی دی. ولادیمیر پوتین پرون چهارشنبه د روسیې د ملي امنیت په شورا کې وویل چې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریجا کې د نظامی حکومت د جوړولو فرمان لاسلیک کړی دی. کرملین ویلي چې نظامی حکومت به د اکتوبر د 6 یعنی نن سهار وختي څخه نافذ وي. د روسیې پر دغه اقدام چې د اوکراین دغه څلور سیمې په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي، ملګرو ملتونو، ناټو او لویدیځو قدرتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. تیره یوه اونۍ کې روسیې پر اوکراین هوایی بریدونه هم ډیر کړي او اوکراینی چارواکو پرون ویل چې په دغو هوایی بریدونو کې تر ډیره ملکی اهداف په نښه کیږي او یوازې 1.5% برېښنا کوټونه ویجاړ کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لوګر اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې خدمتونه کمزوري دي او له دې کابله ستونزو سره مخامخ دي. ورته شکایتونه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه هم کیږي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې وو.
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې له ستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدمتونو ښه کولو ته پام ډیر کړي. دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لرې لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته شي. د لوګر دوو تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجي حبیب شاه احمدي ازادي راډیو ته وویل
موږ چې میسیج هم کوو تقریبا د 1500 متر په اندازه مزل کوو، یو غونډۍ د هغې تخیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خوچي چې یو سړی په خپل کور کې یو چاته میسیج وکړي، یو چا سره ټلیفوني رابطه وکړي، ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري، خپل لري، خپلوان لري.
زی خو خوله درته وایم چې پلانت لوګر کې د ټلیفوني او انټرنیټ بیخي د صفر نه منفي ده. ما سي په دې کې ډیر توجه وسي او د خلک خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي.
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارون کې یو بل غټ شکایت لري او وایي چې د انټرنیټي کڅوړو بیل وړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو شمس الحق او شوکت ویل
د هغه څومره بیا چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلي دي بیا لوړې دي، اما انټرنیټ ډېر بې کیفیت ده. هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او دونه فاميلي هغه غړي تینه لري ونه شي کولای دی هغه ته په صحیح طریقه باندې انټرنیټ لار نه لاسرسی ولري. اړوندو مسؤلونه هیله لرو چې بیا کمزوري کې د انټرنیټ بیا ډېره لوړه ده، ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ. په انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډېر دي. ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه په دې تیریږي چې اوري نه اوري. په کار دي چې دا وسی لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا وسی خسته کار کوي، دا سہولتونه د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریزو چارو په پرمخ بیولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزای چې په سوداګریز کاروبار بوخت دی وایي
موږ له ټولو مخابرات شبکو نه استفاده کړې ده، که ام ټي ان د افغان بي سیم ده، روشن او سلام اتصالات یم سي کار نه کی. اگر د موږ کاروبار د تیم پیشه تجارت ده، موږ ټول کار له انټرنیټ سره ده. ځکه موږ اډر اچو کمپنیان ته او موږ مال غوړو نو موږ میسج په وخت سره نسول کی.
بلوری ته چارواکی وای د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدماتونو پر ښه کولو او د دې برخې د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوی متی الله عابد وویل
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولست نام گزیر ورکوم چې ان شاء الله چې په لاندې وخت کې دانه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي د دې زیر ورکوم چې ان شاء الله موږ دا د 3G خدمات و 4G تاوړي او 4G کیږي به او له دې سره همزمانه ان شاء الله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او ښه کیږي به ان شاء الله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په بدخشان کې یو شمیر ماشومان چې د اقتصادي ستونزو له امله تعلیم او زده کړې پریخي په درنو کارونو لګیا دي. زموږ همکار له دوی ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې راستولید.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومانو د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بېوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و خو د بېوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپله دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د کورنیو مشرانو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پرېښي او کار کولو ته یې مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د بېوزلۍ له امله یې خپل درس و تعلیم پرېښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فوم دلته موږ د میاشتې 15000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کوړو وریجې او غوړي اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي خو د بېوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولی ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من نمیو تقریبا 1 سال 2 سال انده
سموګ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب وو، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم ترڅو خپل وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخیم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنوی د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسئله دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمېر کورنیو خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم مو غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند یې تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
له بدخشان ورزو روزګان ته هلته هم د فقر او بېوزلۍ په اړه یو راپور لرو. د روزګان اوسېدونکي له یوې خوا له لوږې سره مخامخ دي خو له بلې خوا یې د ژمي او سړو راتګ دغه اندېښنې او ستونزې لا پسې زیاتې کړې. دا چې د دوی شکایتونه څه دي زموږ خبریال لور سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
له هغه راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی په افغانستان کې د ډیرو افغانانو ژوند بدل سوی دی خوراکي توکي لږ دي. په لکونه کسان چې مخکې پر دندو اوس بېکاره سوي دي او ورسره د توکو قیمتونه هم څو
چنده لوړ
شوي. د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکې ده وایي را روان ژمي ته سخت اندېښمنه ده. دا وایي اوس لا د خوراک لپاره څه نه لري، نور روان ژمی به څنګه تېروي. د دې په خبره چې یوازنۍ تکیه پر خیریه موسساتو ده.
په دا دوبي کې موږ دغه نشی نه شو برابرولی. دغه کسانان را خبر دي، کسان خدای بسته میاشت ما شوله وخوړه، شوله هم د مړتیا په ولا کوه. دا کسانان را خبر دي، نو به زه ژمی چیرې په ډوډۍ او په دغه تېر کړم چې زه خپل اولادونه په وچه ډوډۍ ماړه کړم. نو خو نه کېږي، نو ولې نه یم دغه چې بټې نه غواړي، یو وړه نه غواړي، بل شی نه غواړي. اشپزي او کتغ د چا په یاد څوک کوي چې دغه کې
درې څلوېښت کلنه غولۍ د خپل نړېدلي کور مخې ته ناست دي او تر سترګو یې اوښکې روانې دي او پر زړه یې بې شمېره غمونه پراته دي، ځکه د کورنۍ څو تنه یې د جګړو پر مهال له لاسه ورکړي دي. دته چې د نولس کسیزې کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده، وایي په کور کې د خوراک هیڅ هم نه لري، خو وایي حیران پاتې دي چې روان ژمی به څنګه تېروي. دی وایي اوس یوازې ژړا ور پاتې ده او نورې هیڅ له واسه نه دي پوره.
په شی لاس ته بس نور خدای ته ژاړو چې خدای ته ونتره تره ورسه خپل لانجر ولیم بس عصبي یم کار نه یم چې وکړم نو موټر لانجر ونتو شي بس دوم اوس بس نه خدای ته دی راکي. اوس
دا وچکالی، بېوزلۍ، بېکاري او جګړه ځپلي هر یو جلا جلا دردونکی داستان لري. د سردار ولی په نوم یو بل کس چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کلم کاریز اوسېدونکي دي، نن سهار په دې نیت له کوره وتلی چې ګونجي څوک په کار پیسې ورکړي.
وفرام ځای نه لرم، دامه په کلم کاریز بس د نن شپې وړسته نور نهسته، یا د نن شپې وړسته اوس هم راوتلی یم بس د سلام شي. خالي یو وړه لنده لرم، نه به نور څه شي ته خپله ری لاړم. په هلمند کې مې نیښ وه دغه چې نن د دین دوام کوي، دغو په ما داسې کې راخوړلې ده چې دې ایز یې ولاکه وکړم داسې کې ره په دغه هم نه رارسي.
بېوزلي او د افغانانو ټول اقتصاد د طالبانو په بیا وقمنېدو سره وپرځېد او نړیوالو د افغانستان شتمني کنګال کړه. وایي خوندي کوي
دا چې ورځې راغلي دي لسه مې لازو یې په ولاکه پیدا کړي یا لاج ما جت والا او ته خیر ورکې کښېنم.
د بي بي شیرینې بیا څلور زامن د تیرو جګړو پر مهال وژل سوي او اوس د څوارلسنه کورنۍ سرپرستي ور د غاړې ده. خو د دې بیا ژمی بیخي په یاد هم نه دي. وایي اوس د خپلې کورنۍ په ساتنې پورې حیران پاتې ده.
یاد سار لرم، یاد ماښام لرم، زه دغه یم پر جمبر ناسته یم. کومک نه راسره کوي، دا قدر کې پیدا کړم وې سم وې خورم. همدغه چې حال مې دی باره وم د سپې اسپایل هلته پرېږدي زما د شپې البتانه.
دا چې په اوسني موسم کې خلک دا ډول ژوند لري، نو روښانه خبره ده چې را روان ژمی به د دوی لپاره ډیر خطرناک وي. ملګرو ملتونو په خپل تازه یو راپور کې ویلي دي چې را روان ژمی د افغانانو لپاره ډیر خطرناک دی، ځکه دوی ویلي دي چې په دغه هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخامخ دي او پر نړۍ یې د دغه خلکو سره د مرستې غږ کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم. د خاص اروزګان ولسوالۍ څخه د چکجي د سیمې څخه د طالبانو د حکومت څخه مداهله او ارزو ده چې زموږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. هیله کوم زموږ وطن ته دې مخابراتي شبکې راولي او ډېر په ستونزه کې یو. السلام علیکم شمس الله شمشاد.
نن لغمان نه ترغه ولسوالۍ نه خبرې. تاسو باید بشر حقوق تاسو لار ته د ترکیه چې کوم ظلم مې ماجر سره روان کړی دا یو حالات معلوم. دا خلک مسکینان دلته له حکومت اخستي طالبان او هلته نه ترکیان پوسه دانی شي په زور باندې په دیپوټۍ ایران ته ایران کې بیا غلې نشي. هر یو دوه زره دوه نیم زره ډالر ترې د وهلو د ټکول په زور کې نه واړي. دونه ظلم د ترکیه روان دی چې عقل کار نه کوي. دې ترې بشر حقوق
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکوونکو ته. مونږه تقاوت ولې نه راکوي؟ کله یو شی وي، کله بل شی وي، کله وي یو هفته بعد، کله وي بل سبا. دغه دروغ څه پیده کوي؟ لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. اسمه طالبان دي چې لعنت الله علی الکاذبین نه خبر نه دي. دغه کوشش کوي دغه مونږ پیغامونه نشر کوي چې د موږ تقاوت راکی. والسلام
ورور زما چې په شبکې کار ده کې یو خده ده درشته را هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ ده د کش په علاقه کې یو خده را یو دا زما ستونزه وتل کې په سلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.